Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم نوریاس نوریم د ازادي رادیو لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو هر کلی کوم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسید نن د پنځشنبې ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې دریمه د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده افغان ولسمشر وايي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ایران په نخ کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل لارې او لاست د دلیزی وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه بلغاریا له دوه روسي ډیپلوماټانو غوښتل چې له دې هېواد ووزي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ له ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال په رون ویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي دې ته د نړیوال ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا وکړه په افغانستان کې لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول پر دې پروژو یو سلو شپېته میلیونه ډالر پانګونه کېږي چې د امریکا پرمختیایي ادارې یو ایس ای د تمویلوي د دې پروژو تړونونه پرون په ار کې لاسلیک شول دوی لمریزې دي چې یوه په کابل او بل په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کېږي ټاکل شوی ده چې له یو نیم نه تر څه باندې دو کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میګاواټه برېښنا به تولید کړي د افغانستان فوټبال غوره لیگ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړی لوبه نن مازدیګر 15 بجې پیل شي
له خیر سره د غوره لیگ له اته تیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کیږي 15 بجې طوفان اری رود او د عباسی سپی تیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي
د غوره لیگ د نهم دور د لوبې سکال له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیگ په کابل کې پیل شي ازبکستان له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږی کوي او په دغه هېواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي ازبکستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربه شي تاشکند 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه و د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ایران په نخ کړه د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د دلیزي وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه سلمان بن عبدالعزیز ویلي وي هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریسته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې دوهمې ورځ ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې هغه د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه یې وکړه تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی دغه اسمبلې ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه بلغاریا له دوه روسي ډیپلوماټانو غوښتل چې له دې هېواد ووزي د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماټان په نظامی جاسوسي تورن کړل او امر ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې بلغاریا خارج شي په پلازمینه صوفیا کې د روسي سفارت ویلي دي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماټانو د شړلو لپاره نشته د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایثار شوي اکثره نهنګان تلف شوي دي د دغو مړاو شو او مړو شو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 380 نهنګانو مړینه تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومې نهنګان تر ډیره د استرالیا د جنوب په اوبو کې ژوند کوي. دغه نهنګان تر 2 مترو پورې اوږده وي او 3000 کیلوګرامه وزن لري.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 20.2، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.9، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.14، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28.2، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.6.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د سولې په پروسه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس و چې په دې وروستیو کې په دې اړه یوه سروې تر سره کړې ده. د خصوصون کې وایي د دې ولایت نفوس له هغه ډیر زیات چې د افغانستان د ملي احصایې له ادارې سره ثبت ده.
1.1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي له هغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې وروسته له دې چې الکساندر لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په بیلاروس په د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې اعتراضونه پیل شول. د ژوندګونو کې مو په کابل کې له یو خټګر سره خبرې کړې دي.
استاد راته دوا کړې، خوشکاریم کوم، مثال پلسترم کوم، دا سنگشانیم کوم.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوی نړیوالې غونډې ته پرون وویل چې په افغانستان کې کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی وي. اشرف غنی زیاته کړه کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلی او که چیرته په ژمي کې دا وبا ورک نه شي ناوړه اغېزې به نورې هم پسې پراخې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي، ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیایي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غني زیاته کړه چې د کووید-19 ناروغۍ له امله شاید تر رسمي شمیرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبې په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غني د ویډیو کانفرنس له لارې وویل:
افیشلی Our total debts are 1,446.
در رسمی شمیرین لمخیز مشتلفات 1,440 چلویشتی او غیر رسمی شایو و سر نور بی. ولس مشتر غنی اندیش نو شده که چرتا در کرونا ویروس مثبت پیشی پا جمی که ادامه پیدا کری سنزی بزیادی کری. افغان ولس مشتر بیا وویل چه در کرونا ویروس پریدل یو ناچاپی پیشه و چه لبدا مرغی در افغانستان پر اقتصاد ناوره اغیز وکرد.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوستا گوشتد چرا ناروغی قوت به در جمی پترس که پاتیشی کنشی. اغیز سخته زکه چی موش سشکل در 3.5% اقتصادی ودی اتکل کاو او اوس منفی 5% تا راشکت شویو. با افغانستان که در کرونا لومری مثبت پیشه تیر جمعی در فبروری پا میاش که ثبت شوه. د کابل پانتانی روختون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمې د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي علاوه دې نه چې د کورونا وژونکي او خطرناک ناروغي باندې خلک وخت کېږي، دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغۍ لکه انفلونزا او تنفسي ناروغۍ هم د موږ وګړو د خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ چون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی، هغه مخې په وطن په دوبي کې یا په ګرمۍ کې
ناروغی لمړی ځل د 2019 کال د ژمی په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شوه او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشته 23 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوي دي او ټول تلفات تقریبا 9,800 ته رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو اوري یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې د استازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه کړی دی. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خبره له هغو موضوعاتو وه چې د امریکا په کانګرس کې یو شمیر استازو په اړه تېره ورځ ډېرې پوښتنې مطرح کړې. د سیشن بی په ورځ د کانګرس په استماعي غونډه کې دا موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو برخه وه. خلیلزاد په خپلو خبرو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړ چې د دوی حقونه امریکا ته ډېر مهم دي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ د سپتمبر په 22مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر حقونو هم خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې د افغان ښځو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
I want to assure you that human rights, women's rights
مګورو ډاډ ورکړو چې بشري حقوقونه د خزو حقوقونه د اقلیتونو حقوقونه د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقوقونه په ځانګړې توګه د خزو حقوقونه د امریکا لپاره ډیر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې لپاره افغان خزو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل ووسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استازي او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بی احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیک یو برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسی جرګې 19 غړي ورلېږلې وو. د افغان پارلمان د ولسی جرګې دوه غړیو په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک یو برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
له طالبانو سره په موافقه کې باید د افغانستان د ټولو ښځو او نارینه وو حقونه خوندي پاتې شي. باید شونځي او تعالی تاګه د جنونو مخونه نیول شي. زموږ د تاسیساتو د لمنځګړلو د دیموکراسي او آزادۍ په برخه کې د لاسته راوړنو د شاتګ لامل
نشي.
په کانګرس کې د استازو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان شذو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: لتاسي مننه کوو شذې د خپل ورځنی کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لوی اندیشنه دا ده چې د سولې په خاطر به د شذو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیکل لیژونکو څخه د ولسی جرګې وی استاذ مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: له شاغلی لنچ څخه مننه چې زموږ لیکي په کانګرس کې ولوست او هغه پښتني و پښته چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استاذ برندا لارنس د دې پښتني په جواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د شذو د حقونو موضوع ولې نه و شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان شذو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي، شاغلی خلیلزاد وویل چې طالبانو د شذو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون ښودلې او ویلې دي چې شذې د زده کړو او کار حق لري، شذې کولای شي وزارت وکړي. خو د زیاته کړه چې ک طالبان د یو راتلونکي حکومت برخه سي مهمه خبره دا ده چې وکتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه به د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سو چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکي ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په یوشت کسیزه ټیم کې څلور شذې شامل دي، خو د طالبانو په یوشت کسیزه ټیم کې هیڅ شذو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه سوې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان شوزو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د شوزو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
وړاندې مو د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له مشر سره مرکه کړې. د ادارې په وروستیو کې د سولې په پروسه کې د ښځو د رول په اړه یوه څېړنه ترسره کړې. خو بیا هم د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. اسد الله لودین ته به وښو چې نړیوالو ورځپاڼو ته د افغانستان په اړه کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په سولې کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2021 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي یا یې د 2000 کچې تراکموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې شي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمه هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، چین هم طالبانو وروغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویره لري چې د غور مسلمانانو سخت دریزه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نکړي. د افغانستان په طبي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلي چینایي پانګوال د کارتا لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان له قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی او ویل شوی چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملا ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلي قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوی هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي رادیو اورې د سهار و بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې په مالي مرسته په دې وروستیو کې یوه څېړنه ترسره کړې چې تمرکز د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. په دې اړه ملالۍ بشیر د دغې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دغې څېړنې موندنې څه ښیي او څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تل پاتې سولې یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واوریدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابل د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتی ارزښت برخمن دي. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهد او تلند کتنه شوی چې هغه په داګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیګدیس کلونو ترمنز د یو سل دیش په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړې لیکونه لاسلیک شوې دي چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه یې داسې وو چې ښځو یې د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړې لیکونه چې ښځې پکې لاسلیک کوونکې ونډې درلودې د هغه هوکړه لیکونو په پرتله ډیر اوږد مهاله او تلپاتې وو چې یوازې د سړیو له لوري لاسلیک شوی وو. نو دغه خپل یو لوی مثال ده چې موږ دې ته هڅوي چې د ښځو ونډه په سولې په د سولې په پروسه کې تقویت کو، لا هم پیاوړی کو او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو، انتقالي عدالت، ملي پخلاینې، د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پریکړو تر سره کولو کې د ښځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې تر سره شوې ده؟
دا څېړنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې تر سره شوې ده: بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې معنا لرونکي ګډون څه ته وایي؟
د دې څېړنې په اساس د ښځو معنا لرونکي ونده په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دی چې اولا سوله نه یوازې د جنگ عدم موجودیت ته باید محدود شي، په سوله کې ښځې باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او ونده ولري. دغه سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي هغه یو اوږدمهاله سوله ده، او د هغې عملي کېدل یوازې ده د ښځو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وه. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت نفوس له هغه ډېر زیات دی چې د افغانستان د ملي احصایې له ادارې سره ثبت دی. د دغې احصایې پر بنسټ د دې ولایت ته د البته د 1450 کال د نفوسو د شمېرنې د احصایې پر اساس د ولایت ته امتیازات ورکول کیږي. احسان آریانی نور جزئیات راکوي.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلی او د خوست نفوس بیا وشمیرئ ترند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ورغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشاریه 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي، لاغې وروسته د مکتپاغي باندې سهم راکړل شي.
د خپل حقوقو د پیمال اجازه نه ورکو دی چې مکتا روغتون جوړوي، همداشن مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کیږي هغه د شپږنیم لکو خلکو لپاره وي. موږ په خوست کې 1 لس لکه خلک اوسیږو.
د خوست د ولایت شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لس لکه کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لکه ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لکو ته رسیږي. کال یا دوه کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجه ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل توتاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1450 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمیرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمیرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
کال جریان کې اقتصادي او اجتماعي سروې کیدونکي وه، خو د امنیتي مشکلاتو په وجه باندې سروې بیا پاتې شول. موږ الکترونیکی تذکیرو ویش لړۍ شروع کړې ده. دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ دقیق نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1450 هجري کال را وروسته پکې د نفوسو شمیرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمیرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمیرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روس تر دې چې الکساندر لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په پلازمینه مینسک کې اعتراضونه پیل شول او د هغو هیوادونو لست نور هم پسې وکړ شو چې په انتخاباتو کې د لوکاشنکو له بریالیتوب سره مخالفت کوي. احمد شیبر راپور لري.
الکساندر لوکاشنکا د دې سربیره د چهارشنبې په ورځ لوړه وکړه چې له 2 اونیو راهیسې په بې سارې توګه په بیلاروس کې د ده پر ضد اعتراضونه روان وو او د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کاوه. د روسیې په دغه پخواني ایالت کې چې څه باندې 9 میلیونه نفوس لري لوکاشینکا په پټه د لوړې مراسم ترسره کړل، خو بیا هم د اپوزیسیون د غړیو له مخالفت سره مخامخ شو. پخوا اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالتونو تر انتخاباتو وروسته له مظاهره چانو سره د لوکاشینکا د ځواکونو له لورې تشدد په سختو ټکیو خندلی و. اوس د ولسمشر په توګه د لوکاشینکا تر لوړې وروسته ډنمارک، لاتویا، لیتوانیا، جرمني، سلواکیا، چک جمهوریت، پولنډ او استونیا اعلان وکړ چې دوی د لوکاشینکا حکومت په رسمیت نه پیژني. روسیا بیا له لوکاشینکا سره ښه اړیکې لري. په ماسکو کې د ولسمشر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف د لوکاشینکا د لوړې په مراسمو له تبصرې ډډه وکړه، خو ویې ویل که دوی داسې پرېکړه کړې وي دا په دې معنی ده چې دوی ته دا منطقي ښکاري. تر مراسمو وروسته د ټایم کرنټ تلویزیون د خبر له مخې د منسک ښار په زړه کې تر 500 ډېر کسان راغونډ شول. د بلاروس د بشري حقونو سازمان د لوړې تر مراسمو وروسته په منسک کې د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړ. د بلاروس دولتي اژانس وایي چې د لوړې په مراسمو کې په سلګونو جګپوړیو چارواکو برخه واخیسته، خو د برخوالو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه. د لوړې د مراسمو پر مهال لوکاشینکا وویل چې هغو هیوادونو چې پرمختللې ټکنالوژي لري له ګواښونو سره مخامخ کړ، او د دې هیوادو هدف د خپلواکو هیوادو له منځه وړل دي. تر دې مخکې لوکاشینکا لویدیز حکومتونه تورن کړي وو چې اعتراض کوونکي اعتراضونو ته هڅوي. د لوړې تر مراسمو لږ وروسته په انتخاباتو کې د اپوزیسیون اصلي کاندیدې سویتلانا چخانوسکایا وویل کله به هم د لوکاشینکا له درغلیو ډکه بریا ونه مني. دې د بلاروس له خلکو وغوښتل چې مدني اعتراضونه پیل کړي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې کندهار ته د سفر په مهال وکړې. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دورو مذاکراتو کوربتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو